په کابل کې د سهار 5 بجې سوی. السلام علیکم. نن یکشنبه د 14 لمریز کال د سور د میاشتې 16مه چې د 2020 کال د می له 14مې سره سمه ده. د ازادي راډیو خپرونې له همدې شېبې پیل او د ماښام تر 5 بجو دوام کوي. وړاندې په دې خپرونه کې اوري په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیروالی او د خلکو اندېښنې.
له ډېر وخت نه کېسې کندوز ښار شاوخوا ته جنګ روان دی. طالبان دي نور خلک سي د آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي. نور ډز غږ هم ډېر نږدې راځي. ټول خلک یې اندېښمن کړي دي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنیو جګړو په اړه د روزګاني ځوانانو اندېښنې.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې ما ته دا ویره پیدا کېږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلي په کلي جګړې ته به ورګرځو.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکي مرګ ژوبله.
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې 10 کسان چې اته یې ماشومان، یوه یې مور او یو پلار وو، اوسېدل. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده.
او د ژوند په رنګونو کې اوري
کورنۍ ژوند یو ګډ ژوند نه هدف ده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه اندوال د دې ټولو کارو په منځ کې که موجود نه وي نو مشترک ژوند ستونزې سره مخ کیږي.
دا خبری مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل
کماندوی تازه نفس از مرکز
کې له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوزیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریست او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او په ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په دې اړه تفصیل وروسته اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پر ستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرسیال وایي سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې.
د برق د پایو په نخښه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت ترسره کولو سره به کلک قانوني چلند ترسره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخښه او تخریب شوی ول چې موږ په دې تړاو شپکته نه نیولی ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا دیار لسپایې په بمی چودونو کې تخریب یا هم چپه سوي دي. وړمش په همدې کابل په ولسمه ناحیه کې د برېښنا یوه پایا والوزول سو چې له ملای د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرېسوه. زموږ اخلاصه د راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینسا کې وویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر کرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزه کې د نورو ډلو لخوا د راکټ بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید پر شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلامې کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لاره بولي. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیوني چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټولې اسلامي نړۍ جګړه ده. هم په امدیال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې یوې مشرې له ټولو هغو اړخونو چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوي د کړکېچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله له امکانه لیرې ونه بلله. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یوې مرکې کې وویل چې که فرصت برابر سي کیف به په پوره لیوالتیا د اوکراین د پارلمان غړی ویکتور میدویچوک روسیې ته وسپاري، په بدل کې د اوکراین هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیه کې بندیان دي. د اوکراین دغه چارواکي زیاته کړې چې دا پریکړه باید ولسمشر ولادیمیر زلینسکي لخوا وسي. او د چین د فضایی ساینس او ټکنالوژي اداروي پر مریخ د دوی د فضایی بیړۍ کښېناستل سخت کړو. د تیانوین یو ماموریت قمندان هی رونګوی پرون شنبه پر مریخ د چین د فضایی بیړۍ ته کښېناستلو په پیکین کې وویل:
دا ګران کارو لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح راکښته کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. ورزو د دې مجله مطالبه ته د کندوز امنی قمندانۍ وایي چې امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په وروستیو کې زیات شوي دي. د کوچني اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلوال طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅو مدیره هيسي خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل:
له ډیر وخت نه کې سه کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسی، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسی، نور ډز غږ هم ډیر نږدې راځي. نور دغه حالت ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے ڈر بخار باندھے بد تاثیر کرے دا پنج سو متر کے او یو کلو متر کے گورے سے جو قندوز طالبان اسی جو جاغون ہے بخار کے ڈیر بد آغیز کرے دا روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان اڑندے مرمد سے خوشی کی پا عام الس باندھ لگی جی.
احمد بلال د کندز بل اوسیدونکو دی. د پوینا د کندز اوسیدونکو د کومي حمله لډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه استولي دي. نور همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت ویره پیدا شوې ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویان او زیرخانی خالي کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حملې په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قمندانی هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه شهر د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خبره ده. تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز شهر په 1494 او 1495 مریضو کلونو کې دوه ورې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په درې ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نامنې راپورونو په دوام په روزګان کې هم ځوانان د بهرنیو ځواکونو وتلو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غواړي چې باید له افغانستان څخه مسؤولانه ووځي. دوی وایي بیره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکېل نسي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیلېدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندېښمن کړي دي. دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او که چیرې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته په هیواد کې سوله ټینګه نسي دا هر څه به یې له لاسه ووځي. عبدالواحد عالمی چې د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وتلو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس سوی دی. دی وایي ویره لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغه نسي.
موږ دومره اندېښمن یو چې آیا موږ به د پوهنتون اسناد واخلو که بیا نه واخلو. پوهنتون ته ورځو خو هغه رقم مطالعې چې موږ کولې، هغه رقم زده کړې چې موږ کولې، پوهنتون ته مې امادګانې نیولې. اوس په هغه اندازه باندې مثلا موږ نه پوهنتون ته امادګي نیسو نه امکانات. دغه تېر سیمسټر کې و چې زما پسدي مې ډېره کښته سوه د پخوا په پرتله باندې. هغه په دې خاطر باندې دغه جنګونه و مثلا دغه مشکلات و دغه شرایط ته په کتو زموږ زړه نه غوښته چې مثلا موږ زده کړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپلو پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. خدای وازی د پونتون محصلین نه دي چې اندېښمن دي، بلکې د دې ولایت یو شمېر نور ځوانان هم ورته اندېښنې لري. حکمت الله حکیمی د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی.
چیرې امریکایان وځي په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلی جګړې ته ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وځي. که وځي دی باید په داسې ډول وځي چې مسولانه وځي. دی ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړی دی یا مثلا کوم سپکار دی د سولې لپاره هغه تر سره کې افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېنی همغږي کې او دی بیا وروسته وځي.
په اورزګان کې د ځوانان پر داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو قمندانانو د راپورته کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې پاتمه طالبو ته ورسو وابورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړې دي.
ل امریکا خبریدونکې سټار ان سټرایپس ورځپاڼې افغانستان کې د اختر په اورباند یو لیکنه کړې او لیکلي دي دا اورباند یو لنډه دمه وه. ورځپاڼې د لوګر د یوه اوسیدونکي حسین قادری کیسه راخیستې چې له دو کلونو وروسته د همدې اوربان په وسیله توانېدلی پولې عالم ته نږدې خپل کلي ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والي سلاکار هم د ورځپاڼې ته ویلي طالبانو د اوربان پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکی چارې ترسره کړې او ځان له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورسپانې لیکلي که طالبان په قدرت کې شریک نشي خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پښې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولی شي. د ورسپانې په لیکنه لوګر کې جګړې وروسته تر هغې زور اخیستی چې بهرنیو ځواکونو پل عالم ته نږدې د شنګ په نوم پوځي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرني ځواکونه په وتو دي. ورسپانې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي دي دغو وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول لا ساتلی دی. یاد ولسوالۍ تېره اونۍ د طالبانو لاسته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمني شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلي دي امریکا له افغانستان د وتلو په برخه کې ستراتیژیک پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغو ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. ښاغلي غنی شپیګل ته ویلي حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو له لومړۍ څپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هماغه ځایه تجهیزیږي.
ازادي راډیو سهارنی خبرې مجله اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیز فاصلې په رعایتولو او له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونې له پامه غورځولې دي. په دې اړه تفصیل په عظمت همکار په راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی له لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتګ پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خایي تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده هغسې همکاري کوي، روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوونو ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کمه فیصدي خلک روغتیایي مراکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مراکزو باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ کسان د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپېته تنه نور په دې ویروس اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د شایدایي په نوم د کووید 19 روغتون مسؤلین وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې روغتون کې په کرونا ویروس د اخته بستر ناروغانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. د دغه روغتون یو تن ډاکټر مسعود میرزایی وایي
تعداد مریضانو از نسبت به قبل از هیت خود زیادتر شده، چون قبل از هیت ما
زموگ ده ناروغانو شمیر زیاد شویده. ده اختر پا اول او رزمو پینزویش بیستر ناروغان در لودل، اما پا تیرو دو رزو که ده شمیر دری چلویخ کسانو تورسیده او ده هغ ناروغان دی چه وزیعتی دیر خراب ده.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت دې د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی زبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بې پروايي تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هیچا لیدو ته نه دی تللی.
په اختر ورځ کې چې کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم که اختر کې هم چیرې ځي هغه د روغتیا وزارت هغه اعلانیې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا 3500 او 404 یا مثبت پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 2232 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15100 کسانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیایي چارواکو په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کرونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمیوان نړیواله موضوع، اسرائیل پرون یو بار بیا پر غزه ترانګې خپلې حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ډلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغه نشته کې چې د میل لسمې نشټې پر سوي تر اوسه د فلسطین په اړخ کې لشتلږ یو 150 سرویشتانه وژل سوي چې یو 140 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وژل سوي کسانو شمیر لستن شدل سوي چې دوه یې پکې ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړیتوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ندا ورکړي. نور حال په دې راپور کې
پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګ ودانۍ ویجاړه سوه چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس، الجزیرې او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو ل خپل منځینه قراري سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزې تړانګې خپل حمله لا سخت کړي. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزې په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزې یو اوسیدونکي احمد یعقوبی پرون د یوې نړیدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته ماشومان، یوه مور او یو پلار وو اوسېدل. د ماشومانو عمرونه د 8 او 9 کلونو ترمنځ وو. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکی او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه یې ویشتلي چې د راکټي حملو د هڅې مخه یې ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یوه ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټارې ویجاړې کړې او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي چې یو غړی یې په روغتون کې مړ سوی دی. د لبنان یوې امنیتي سرچینې او محلي رسنیو ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرائیلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه سوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل سوه چې د اسرائیل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصی جومات څخه چې مسلمانان او اسرائیلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګ واکمنه ده الاقصی جومات څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حمله پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګ کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یوه مظاهره کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د رواني خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او یو چینایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې ده فضایي بیړۍ په بریلتو پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی و ښکته شوې ده. د چین سینهوا خبری اژانس هم د چین د ملي فضایي ادارې په حواله د مې په 15مه د مریخ پر سطح د دې فضایي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دی. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلي بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پل بللی دی. د دې فضایي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژي کار کوي او په دې سیاره به 3 میاشتې تیرې کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو ورسوي. پر مریخ دی بریالۍ ناستې چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دې سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو، هم پر مریخ د ښکته کېدو او هم پر مریخ د روبوټ د پرېښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلي بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورونګ د چینانو د اور د افسنوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریان چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی ورسره یوه روبوټیکه هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټر د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.
اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قل اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي او دوی به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي او پر ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرستیال ویان سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې ده. برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا 14 پایې په بمي چاودنو تخریب یا هم چپه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل چې جو بایدن تیر ماښام له د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر کرارولو ټینګار کړی دی. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړي او هغه ته یې د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ داد ورکړی دی. د اوکراین یو لوړتیا چارواکی له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله له امکان لري ونه بلله. تاسو د ریډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
زه پوهنیار سکندر زدران ایم. اته کلکی دیچه پل تخنیک استاز ایم.
دارت وید چه تو بچی لره میرمن مو کار که آغام انجینر ده کتنگا؟
میرمن می ده تب نفارغ ده و شخصی شفاخانه که وظیفه لری. دو بچند یوالور می ده اته کلن و زوی می هم چلور کلنده.
تاس ویل چې میرمن مو هم په شفاخانه کې کار کوي او تاسې هم پانتون کې استاد یاست. کورنۍ ژوند ته څه وخت رسیږئ؟
پل تخنیک ته چې راځم اکثره ورځ بیا تر ماسپښین یم بیرته چې ځم طبعاً لږ په اوسني شرایطو کې د کور او شخصي ژوند تنظیمول سخت دی، اما موږ خپل نهایي کوشش کوو. میرمن مې هم هر ورځ وظیفې ته نه ځي.
یعنې کله تاسو په کور کې کور کار کوئ کله مو میرمن؟
بله، زه خپله وان داخلم د کور په کورو کې د ضرورت په وخت کې کچیر زما میرمنه نوکری وي.
انجینر صاحب د کور کوم کارونه ښه کولای سي؟
بس نو د کور هر کار چې مخې ته راشي او زه پوه شم چې بل څوک نشته زه یې کولای شم، که هغه د پاککارۍ په بخش کې وي، د اشپزۍ په بخش کې وي، او حتی د ماشومانو د منزل او نور، هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ چې په کور کې یوه میرمنه مختبی، زه په هغه کار کې دخیل یم.
ډېر ښه. آشپزۍ کې کوم خواړه ښه پخوئ؟
مننه، ما خو دوه کاله چې مستري وکړه، دې په څنګ مې چې مستري وکړه، زه یو ښه آشپز هم شوم.
په امریکا کې؟
په امریکا کې. و د غوښه ډېره ښه پخولی شم، که کرایي وي یا نور قورمه وي او هر څه چې وي.
په یوه کورنۍ کې که چیرې پلار له مور سره یا لخپل میرمن سره مرسته ونه کی کنه او دواړه له کور بهر دان دی ولري، څومره به د کور جنجال سي؟
کورنۍ ژوند یا ګډ ژوند نه هدف ده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه اندوال د دې ټولو کارو په منځ کې که موجود نه وي، نو مشترک ژوند ستونزې سره مخ کیږي.
ډیر زیات مننه.
هیله کوم تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړئ.
تاسو د ازادي راډیو پښتو سهارنۍ خبری مجله
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستا دوستانو دا پښتو مجله مو هم دومره وز مش خبرونه د ماشام تر وو بجو پرې دوام کوي. خو دم کړی درې مجله ل جاوید نیمی سره ووري.